السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساته خبرونه اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منروشانه کې پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ سیمې زونه ریوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحق کړي وړاندې کوي
سرټکی پاکستان مسلم لیگ ویلی د ګوند رهبر نواز شریف به سباله د علاج لپاره بهر ته ځي افغان چارواکي وایي نن په کابل کې به میچادونو لشتلږه څلور افغان عسکر ټپیان کړي دي په هانګ کانګ کې پولیسو هغه پوهنتون محاصره کړي چې په سلګونو حکومت ضد مظاهره چان پناه اخیستې پاکستان مسلم لیگ ویلی د ګوند رهبر نواز شریف به سبا د علاج لپاره بهر ته ځي نن په لاهور کې د ګوند غونډه وشوه چې وروسته د مسلم لیگ جنرال سیکرټري حسن اقبال خبریالانو ته وویل چې په کار و نواز شریف 15 ورځې لمخه د علاج لپاره بهر تللی وای خو د ده په تک کې د ده په وینا حکومت خنډونه جوړ کړل حسن اقبال وویل په غونډه کې په پاکستان کې د نوو انتخاباتو غوښتنه وشوه حسن اقبال وایي موږ یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په 2020 کال کې د آزادانه او شفافه انتخابات لپاره د ټولو ګوندونو په ګډون په کمی کچه خبرې اترې شروع شي چې پکې د ټولو ګوندونو په مشوره سره انتخاباتي کمیشن یو داسې شفاف نظام جوړ کړي چې له مخې د انتخاباتو پر شفافیت څوک بیا نیوکې ونه کړای شي خو د تحریک انصاف حکومت تل دا ویلي چې د خلکو د 15 کلونو لپاره دوی منتخب کړي او خپل آئینی مدعا پوره کوي په شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې معدنیات سرکاري ګرځولو پر ضد احتجاج شوی دی حکومت د نومبر په 14 نیټه له اسمبلی څخه د معدنیاتو د سرکاري ګرځولو قانون منظور کړی و چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت کړی نن په سپین وام کې خلک د احتجاج په توګه راوتلي او د دې قانون مخالفت یې کولی غونډې د ملک لیاقت خان وویل چې قانون پر ضد به د راتلونکي تور پروسه لاره بندوي پرون په مومندو کې د قانون پر ضد د مشرانو جرګه سوی وچ پکې د قانون ختمولو غوښتنه سوی حکومت وایي مادنیاتو قانون یې د دې لپاره راوړی دی چې د مادنیات پر ضد قبلي سیمو د خلکو خپل منځي اختلافات ختم شي د پاکستان بشری حقوقو سازمان پر حکومت د حکومت فعال ادریس خټک د ژر موندلو شخ کړی دی ډان ورسپانې نه لیکلی چې ادریس خټک د نومبر پر 14 نیټه هغه وخت له ادا سره سم وتښتو سو چې لا کوړه خټکا ثوابي ته پلاره وو ورسپانې زیاتوي د ادریس خټک ډرایور شاهسوار په انبار پولیس سټېشن کې شکایت درج کړ چې څلور نامعلوم کسانو د ثوابي پر انټرچینج د دوی موټر ودرولې او دوی وتښتول شوسوار بیا وروسته درې ورځې وروسته خلاص شو پولیسو د هغه د تښتونې په اړه لاڅنې دی ویلي البته هیومن رایټس کمیشن او پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د څټک دی راپیدا کړی سازمان نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي د خلکو په چبري توګه په حراست کې د ساتلو غندنه کوي او پر پاکستاني ریاست ټینګار کوي چې د شهریانو په اړه دي خپل آئینی ذمہواري پوره کړي د خیبر پښتونخوا په هنګو کې پر چک پوسټ حمله کې یو پولیس والا وژل شوی دی د سیمې د پولیسو یو مشر ډي اس پي شوکت علي شاه مشال رتول نن شاوخوا یو ورځ بجې د تورې وړې په مرکزی لارې جوړه شوی د پولیسو په یو پوسټ نامعلومه کس هغه وخت ډزې وکړې کله چې سرتیرو د تلاشي لپاره ودرولې وژل شوی پولیس په اولې نومیږي افغان چارواکي وایي نن په کابل کې بمی چاودنو لشترلږه څلور افغان عسکر ټپیان کړي دي د کورنۍ چار وزارت او پولیسو ای پی خبري اژانس ته ویلي دا چاودنې په کابل کې د فوج پر روزنیز مرکز شوې دي د کورنۍ چار وزارت وایي نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي چې د کابل په لویدیځه څنډه کې د دې یو په بل پسې چاودنو تر شا ځانمرګي وو چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تر اوسه د بریالیو عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې 225 وسلوال افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي د دوی په وینا له دې وسلوالو سره د هغو د کورنۍ شاوخوا 400 مېرمنې او ماشومان هم ملګري دي د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د نومبر پر 12 خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کې زیاتره د پاکستان وګړي دي هغه زیاته کړه هغه ښځې او ماشومان چې د اورګزو اپریدو یا د باجوړ دي هغه له دوی سره په ننګرهار کې دي او که له دې سیمو مشران ورسي نو دوی دې ته تیار دي چې دا کسان ورته وسپاري د پاکستان پاکستانی حکومت یا د یادو سیمو د مشرانو لخوا تروسه په ډیره څه خبرګون مخته نه دی راغلی. په هنګ کانګ کې پولیسو هغه په هنتون محاصره کړی دی چې پکې په سلګونو حکومت ضد مظاهره چانو پناه اخیستې ده. پرون پولیسو انسو ګیس تر بړګولۍ او کوتک استعمال کړ چې دا رنګه هغه مظاهره چان په شا وتنبوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پولیټیکنیک یونیورسټي قبضه کړې ده. یو شمېر کسان نیول شوي دي. پولیس وایي چې مظاهره چان په حق صورت کې له پوهنتونه وتلی سي که وسلې وغورځوي او له مخه نقابونه لرې کړي. کله چې بېګا پولیسو پوهنتون ته د ننوتلو هڅه وکړه نو مظاهره چان ورباندې پټرول بمونه او خښتې وویشتلې. په هنګ کانګ کې له تیرو شپږو شرایسی مظاهری روانی دی. دوی د چین په هغو هڅو غوسه دي چې د دوی په وینا بیجنګ د هنګ کانګ د خودمختاری محدودولو لپاره کوي. د چین بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې مظاهره چان هغه یو موټی جرائم پیشه کسان دي چې د عامو وګړو خلاف تشدد استعمالوي. امریکا په ایران کې پر مظاهره چانو د طاقت استعمال او هلته د انټرنیټ شبکو د بندېدو غندنه کړې ده. سپینې ماڼۍ د نومبر په 18 په یو بیان کې ویلي چې امریکا په ایران کې د خلکو د سولیز احتجاج ملاتړ کوي. دا بیان لا غدرې ورځې وروسته راغلی چې په ایران کې د تیلو د قیمتونو پورته کېدو پر ضد خلکو احتجاج پیل کړی دی. ایرانی چارواکو د نومبر په 15 اعلان وکړ چې د امریکا د سختو بندیزونو له کبله رعایت ختم کړی او پیټرولو د استعمال لپاره یو حد ټاکلی دی. رپورټونه وایي د احتجاجونو اوس سلو شارګوټو ته رسیدلی دي. په عین حال کې ایرانی چارواکو د دې پراخو احتجاجونو ګډونوالو ته د سخت خبرګون خبرداری ورکړی. خبرونه پای ته ورسېدل. احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي او 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 109 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 209 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او سبانی موسم حال واورې د پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف برتانیا ته د علاج لپاره د بوتللو تیاریان روان دي. د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د خیبر پختونخوا حکومت د مادنیاتو د نوي قانون پر ضد مظاهره کړي. دغه قانون ضد پروند مومند په یو جرګه کې یو ګډونوال ویل
مړی کړلو جلا وطن یې کړلو یو غرونه لرو په هغه کې مادنیات دي. وچ حکومت داسې یو بیل منظور کو چې هغه د قبایلو نه دا حق اخیستل دي، نو دې ته بالکل قبایل نه دي تیاره.
د ولس لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د کارکردګۍ سارنې ټلیفوني اپلیکیشن جوړیږي. له شمالي وزیرستانه د پارلیمان غړی محسن داوړ په دې اړه څه وایي؟
ټول پټاکې موبایل کا کار کوي او اوس په اړه نه کوي چې دا 3G او 4G په بالکل په یو دغه کې کار کوي. نو په دغه ټاپه دور کې زموږ په دلیل اوسه نه دا چې د کوم ډېر مسلې د 3G 4G سره اړیکې.
د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په مشر احتجاج ورسته حال درکو. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وای په سلګونو دایشان ورته تسلیم شوی دی.
تو اوسه پورې 215 کس نارینه دي. د دین علاوه 190 خزه او 200 ماشومان هم دي چې دا 398 کسان کیږي.
یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی ته د نن ورځې غوږی. په دې کې اولنۍ موضوع د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف برتانیا ته د علاج لپاره تاګ دی. د یاد ګوند چارواکو ویلي دي چې د نوموړي برتانیا ته د وړلو لپاره هوایی امبولانس یا ایر امبولانس چې کوم جازي هغه به سبا را رسیږي او پکې به دی د علاج لپاره برتانیا ته وړل شي. هغه ته د لاهور های کورټ اجازت ورکړی چې د علاج لپاره د څلورو هفتو لپاره برتانیا ته تللی شي. دی په ضمانت خوشي شوی دی. د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال نن خبری وینا هم کړی دا چې پکې یو شمېر خبرې کړي په دې حواله باندې خپل خبريال نه ورسته حال اخلو خو زمونږ رابطه ورسره نه کیږي. نو هغه پورې زنو نورو رپورټونو ته ورځو. تاسو دا اوري دغه موضوع ته واپس راځو. د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 14مه د قبایلي ضلعو دپاره د معدنیاتو یو نوی قانون یا بل منظور کړی دی چې تر مخه به یې د معدنیاتو قانونه د حکومت ملکیت وي. د دغې خلاف وخت په وخت باندې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې خلک احتجاجونه، مظاهرې او جرګې کوي. په شمالي وزیرستان سپینوام کې هم یو مظاهره شوې ده چې پکې خلکو ویلي د حکومت دغه نوی قانون دوی ته د منلو وړ نه دی. تفصیل د عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایی خلکو صوبایي حکومت لخوا قبایلي ضلعو مدنیات سرکاري ګرځولو بیل ضد احتجاج کړی. صوبایي حکومت بیل پاس کوي چې دغلته قدرتي وسایل راوباسي خو د ولس نه په پوښتنه نه کیږي. دوی داسې بیل نه مانی. د سپین مام یو بل سیاسی او سماجی مشر زیو رحمان مشال ریډیو ته وویل چې دولت کاهل ته مدنیات رایستل غواړي نو دا سه چې د قبایلو راتلون کې بدل کړي.
بچار خدا دو چې د میر صوبایي ام پی ای دی هغه په اعتماد شو خلی دغه مدنیات چې کیم دی بچار دو چې ورا لوکل خال چې کیم دی هغه ته فائدې ملاو شي. دا ټیک تو ما چې فائدې شروع ولیدا د فائدې خبره دو خو ورا خال په اعتماد شو خپل بچار دی او دا سه پتیر شپه بلینه پس کیږي او وی میر مزمت کی.
یو بل احتجاج کون کې سمی خان وای
پسوینوم سے احتجاج ریکارڈ کر دے اگے بل خلاف تا چھ دے فاٹا چکی معدنیات تھی دا دے صوبائی حکومت ملکیات دے دا بل دا واپس اوخلی.
خیبر پشتونخوا حکومت للوری دا نومبر پر دیر لسما قبائلی ضلعوں کے معدنیات سرکاری گرزول و بل زید دا دغه صوبے اپوزیشن گوندونو هم سخت غبرگون خودلے و خود نومبر پر پینزل سما دا خیبر پشتونخوا معدنیات وزیر ڈاکٹر امجد علی خان مشال ریڈیو سرا پا خبرو کے ویلی ول چھ دا قبائلی ضلعوں لپارا دا معدنیات لانوی قانون سرا سمبا حالتا دا قدرتی زیرمو ملکیت لاغو قبائلو سراوی چھ لوڑان دے مالکان دی. عمر وزیر مشال ریډیو بانو.
بلخوا پرون د مومندو په ساپو تحصیل کې لکړو کې هم جرګه شوې ده چې پکې د مادنیاتو په حواله د خیبر پښتونخوا د دغه نوي قانون غندنه شوې ده او ګډونوالو ویل دي چې دوی به د دې قانون خلاف هر آئینی او قانوني اقدام کوي. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې پس اورو. دا جرګه پرون د مومندو ساپو تحصیل په لکړو سیمه کې وشوه چې پکې ګډونوالو د مدنیاتو په اړه د خیبر پښتونخوا د نوي قانون مخالفت او غندنه وکړه. په دې جرګه کې د سیمې ګڼو مخورو برخه واخیسته او فیصله یې وکړه چې په دې لړ کې به د راتلونکي زیارت په ورځ په لکړو کې د ټولې مومند ضلع په کچه یوه بله لویه جرګه کوي. له جرګې وروسته یو قبایلي مشر فردوس خان صافي مشال لیډیو ته وویل
ماربل چې کوم مالکان دي یا دا کوم قومون چې دا ماربل دي هغه سوا بسته خلکو ډېره غټه جرګه وشله او په هغې کې دا د حکومت صوبایي حکومت چې کوم بل پاس کړی د صوبایي اسمبلۍ نه دغه په سختو ټکو کې غندنه مشوله او دغه د مخنیوي لپاره به اخیری حد پورې ان شاء الله مونږه اینی او قانوني چې کومه لاره هغه اختیار وو او احتیاجات او ضرورت او احتیاج هم کو روډونه بوندو او ول چې دا کوم مربل چې دی د قوم آمدن واحد دی وزیري د قبایلو چې دا روزګارم ته کېوالي او هغه خلینه چې هغه رزق کوم نوړی دغه اخلي د قبایلو به څه کې دا به کم ترپته دي
د جرګې یو بل ګډونوال ګلشاه صافي بیا وايي پر ځای ده چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو ورسته د قبایلی ولس ژوند ښه کړي دوی یې له شته وسیلو هم بې برخې کوي
دې باره کې قبایل همدا شکایت لري چې موږ خدا ښکاله دیو په جنگونو کې په شورش کې وساتلو مړی کړلو جلا وطن یې کړلو اوس چې کوم دی مرګ وشو موږ وایو چې موږ ته به انصاف راشي سکولونه به قائم شي هسپتالونه به قائم شي روډونه به قائم شي د ضرورت زندګۍ دپاره موږ اسانتیانې پیدا شي موږ یو غرونه لرو په هغې کې مدنیات دي چې موږ ته قومي کمیشن ملاویږي او موږ یې په خپلو خاندانونو په کورونو باندې تقسیموو اوس چې حکومت داسې یو بیل منظور کړو چې هغه د قبایلو نه دا حق اخیستل دي نو دې ته بالکل قبایل نه دي تیاره
ګلشاه صافي وایي هڅه کوي چې د دې قانون خلاف مومند ضلع او بیا ټولې قبایلي سیمې راپورته کړي نه یوازې د ساپو مشران بلکې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د دې قانون مخالفت کړی دی د نومبر په 15مه د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ غړو په پیښور پریس کلب کې وی غړي خبري غونډې ته وویل چې د دې قانون پر ضد به عدالت ته ځي دا راز د چارو پوهان هم وای چې په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د مدنیاتو په اړه قانون موجود وو چې په صوبه کې له شاملېدو وروسته په قبایلي ضلعو هم لاګو شو نو د نوي قانون هیڅ اړتیا نه وه پخوانی بیوروکرات غلام قادر په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
جی دا زمکه چې دا قومي زمکه ده د کې سرکاري ځای نشته ده دا هر قوم خپل ځای د خپل په دې زمکه باندې انچ پونچ باندې مونږ جګړه شوې دي مړی ته شوې دي سو د دې سره د ګورنمنت هیڅ کار نشته ده سو پورې چې د ماینز خبرې دي ماینز کې د ګورنمنت خپل یو سیستم ده قانون ده هغه کې رویلټیز دي د صوبې رویلټیز دي د ضلع رویلټیز دي د کلی رویلټیز د هر چا خپل شیر ډیټرمنټ ده نو ګورنمنت کا د ماینز اخلي هغه یو بیل شه دي چې هغه کې ماینینګ کوي کوزمکا اونرشپ ګورنمنت نشي د سه اخستل چې هغه یو اورډر وکړو او هغه ارشه به د ګورنمنت شي
خو د نومبر په 14مه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي د دغه قانون منزورولو پر مهال ویلي بو چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قانونو د لانجو هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو رایستلو مخنیوي لپاره یې دا قانون له اسمبلی منزور کړی دی
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
حجره
پلسنیمو بچو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر وای د دې لپاره چې د صوبې خلک د قانون سازي عمل او په دغه اړه د خپل منتخب او استازو له کارکړتګۍ خبر شي زرد چې دوی د موبایل ټلیفون یو ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړي خو د قبایلی ضلعو پارلماني استازي وای د دې لپاره ضروری ده چې د سیمې خلکو ته ټلیفون او د انټرنیټ سہولت ورکړل شي مجید بابر یې په اړه تفصیل لري
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې د ولس او د اسمبلی د غړو ترمنځ د پل د رول لوبولو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې پاک وومن په مرسته د ټلیفون اپلیکیشن جوړ کړی تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ډیپټی سپیکر محمود جان نمو پوښتل چې د دې اپلیکیشن لپاره د 3G سرویس او یا تیز رفتاره انټرنیټ ضرورت وي خو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو خاصه توګه زمشو قبایلي د لوکي خو د انټرنیټ سہولت نشته نو بیا به دا څنګه د پل کردار لوبوي نو هغه
خبر تاسو ټیک دی جی خو دا ترقی په یو ورځ کې نه کیږي جی په یو ورځ کې کیږي په مزه مزه به دا هر یو شی دا اپ او دا 3G سیستم او 4G سیستم چې کوم ځای کې رمنده هغه سیستم ټیکیږي هلته به دا فیسلټی ملاویږي جی او دا 3G او 4G سیستم هم په پیښور کې د څه په یو ورځ نه راغلي دا مخکې تاسو ته وایي چې مخکې جو بیا اچ پلس شو بیا هغه 4G شو بیا 3G شو بیا دا کارنګ روان دی جی دا رنګ دا ځکه چې تاسو پته چې کوم ایکس فاټا وا دا ډیره محروم پاتې شوې ده او دا غیده محرومو ازلمه بالکل ضروري کیږي خو باز زینه چې کوم دا تاسو نت سرویس ته تاسو پته را چې چې سکیورټی پرابلمز هم زموږ ملک کې اوسم شته، نو هغه وجنه غي لا فل هل پاره باندې غي نظر ساتل کیږي چې کوم ځای کې انت ارث کلیرنس وي نو هلته به فیسلټي شروع شي فورن ان شاء الله.
د خیبر قبایلی د لینا په صوبایي سملای کې د بلوچستان عوامي ګوند سره تعلق لرونکو استاد شفیق پریده وای چې که څه هم دوی د حکومت اتحادي ګوند دی، خو زیاتوي چې د دې اپلیکیشن د شروع کولو په اړه خپل اندېښنې او په قبایلی د لوکې د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه د اسمبلی سپیکر او حکومت سره شریک کړی دا.
نو کله چې دا اپ مونږ لانچ کولو نو چې زمونږ نه ارنا مخ کې د یو په بارا کې چې کم دی کنه زمونږ ته تحفظات وو موږ ته خیلی دی هایلایټ کړم چې تاسو مهرباني وکړئ په دا اپ کې دا د شی اډ کې او دا د شی ته وباسئ. باجوړ کې مخ کې دا 3G 4G بند کړو خو اوس خوش قسمت سره چې کنه کولاو شوی دا نو موږ خپل په دا حق لا باندې موږ سمره وګداران دي دغه سره موږ میټینګ مرام شوی چې برای مهرباني برای کرم تاسو دا کار چې کوم سمره جلدی کې دا شي دا اکسس موږ لا راکې. ما کنسټیټونسي کې ترخان بارډر را تاسو پته چې هغه تل زموږ د کاروبارانو خلکو د کم کلیرینګ ایجنټس دي دوه پر ډیر زیات تونز ډیر زیات تکلیف ته وتا. نو دې وجه نه موږ دا کوشش کړی چې اکسس موږ خلکو لور کو هغه فیسیلیټایز کو کې نت په مت کې.
بل خو د شمالي وزیرستان نه په قومي اسمبلی کې استاد دا وړ وای چې د صوبایي اسمبلی دا ډول اپلیکیشن یو خګام دی، خو د دې د ګټو نه بعد د قبایلی د لو ولس په خاصه توګه او د خیبر پښتونخوا د لری پروتو سیمو ولس په عامه توګه محرموي.
ټول افواټا کې موبایل کا کار کوي مو خو اصل پرابلم دی ټلیفون ډېر په ګرانو ملاوي چې څل زره بلال کې ټلیفون ته کې ملاوي اکثر نه ملاوي دی بیا د 3G او 4G په ډېر په یو دغه کې کار نه کوي. نو په دغه په دور کې زموږ په دلیل وخت نه دا چې زموږ ډېر مسلې دي 3G 4G سره حل کیږي.
د ډیپټی سپیکر محمود جان په خبره دا اپلیکیشن دا محل د جوړیدو په حال کې دی او پراتلونکو ورځو کې به کار شروع شي چې لمخه به ولس په صوبایي سملای کې د قانون سازۍ په اړه د خپل استادو کارکردګۍ نه خبرې دی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
جمعیت علماء اسلام فی گوند دا محل د احتجاج د پلان بی لمخه د پاکستان په ټولو خاورونو کې لوی لوی لارې بندوي. دا له هغه وروسته ده چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي درنا په اسلام آباد کې ختم شو او مولانا خپلو پلویانو ته ویل چې اوس به د هیواد په بیلابیلو خاورونو او سیمو کې سړکونه بندوي او د حکومت مخالفت به جاري ساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د یاد گوند لخوا د احتجاج ته د لس ملاتړ هم ترلاسه دی او کسنګه؟ په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ برابر کړی.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې احتجاج د دوی په خبره پلان بی ته داخل شوه چې لمخې د دغې ډلې کارکونکي د پاکستان په سلور واړو صوبو کې لوی لوی د تګ راتګ لارې بندوي. دا چې آیا ولس به د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د دې احتجاج ملاتړ وکړي او کنه؟ په اسلام آباد کې خبریال حسن خان وایي چې دردا مهال په چکدره او مانسهره کې داسې واقعات شوي دي چې لمخې ولس د دوی احتجاجي درنې ختم کړي دي او زیاتوي
مولانا صاحب چې دا وکړه د پلان بی نو دا غنه خو یو غستیم چې کموی کنه هاستیم ښکاری چې پکې نشته دی هغه انرژي پکې نخکاری. بل دا چې زه په ځې باندې د لوکل خلکو او د جیوای د خلکو ترمنځ چې کوم دی هغه تو تو مې جګړې یا شر او دغه پکې وشو نو دا غي د وژنم جماعت باندې پرشر هم بیلډ کیږي چې مقامی لیډرشپ دی ته وی چې را دا شی مونږه سستین کول چې دی دا ګران دی.
بل خو په قائد اعظم په هنتون اسلام آباد کې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د پلان بی شروع کولو سره مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه دوه تاوانونه وکړه. یو یې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ د لاسه ورکړو او بل یې د ولس رای خپل ځد کړه.
ام ایکسپیکټډلی هغه د درنا اچانک ختم کړو عوامو منځ لراله عوامو منځ مطلب دار چې لکه په زی پی زی باندې ګوډونو بندول نو دا زما په نیس باندې دا غوی چې کوم هغه زور شور او تحصیل او هغه کمزورې شو او کم چې عوام دي یا اپینین میکرز دي یا په عام عوامو ناس دي څومره چې ما کتلې دي نو لکه غوی دا خبره کوي چې یره اسلام آباد به تر زګي او الته خبره زور غفتي شي خو اوس صبح کې زګي بندې په کوټه کې په کراچۍ کې په لاهور کې په ټکدره کې په هر ځای کې د دې د وجه نه عوامو د صرف نقصان رسي او مرکزی چې کوم حکومت تاغوي ته نقصان نه رسي نو لکه په دې په وجه باندې لکه پبلک اوپینین چې کوم دی د عوامو چې کومه رایه ده څنګه د هغوی خلاف تللی ده. اوسه
خو د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د اطلاعاتو صوبایي سکتر مولانا جلیل جان وایي چې د دوی احتجاج د ولس د لویو لویو ستونزو هوارولو لپاره دی، او چې د عمران خان حکومت له منځه ولاړ شي نو د ولس ډېرې ستونزې به حل شي.
د پلان دی مطابق موږ د ښارونو بندولو په ځای غټ غټ شارایونه بند کړي دي چې هغه کې د ولس تګ راتګ ډېر کم وي. یو نمبر دو، 22 کروڑ ولس چې دی د هغوی د مفاد و جنگ مونږ کو لګیا، د هغوی د دفاع جنگ کو، د هغوی باندې چې کوم ظلم کېږي نو مونږ دې وخت کې کلارے بلاک کڑی دی نو پاکستان کے غٹ کانے پروتے عمران کو نم بانے لیکن صاحب کو نم بانے آگا کانے لڑکو داور کوٹے کانے بخول انشاءاللہ لڑی.
جمعیت علماء اسلام فی ڈلے دا ندی پڑا کڑی چی دی دوی دا پلان بی با تر سو رزو دوام داری. خود کارپو حسن خان پا خبر کتر ڈیر و مدود جمعیت کارکون کو دلارو بندولو لڑائی جاری و ساتلا نو ولسی شخڑے تری رامنستکی دیشی.
د مجید بابر ریپورت مو اوریده. د دې خبرونې اولنې موضوع تاسو ته ویلی وو چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو غونډه کړې ده په لاهور کې، او دا غي ورسته بیا یو خبري وینا هم کړې ده. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب، د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف برتانیا ته د علاج لپاره د تاک خبرې مو وي، خو نن د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو په لاهور کې غونډه کړې ده، بیا یې خبریالانو ته وینا هم کړې ده. دوی څه ویلي دي او څه تفصیلات لري تاسو؟
د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون د ډلې یو مشر حسن اقبال چې کوم معلومات ورکړي دي چې د غونډې په اړه باندې، نو هغې خبرنۍ خبره دا کړې ده چې مسلم لیگ نون دغه غونډې په پاکستان کې نوي انتخابات راتلونکي کال کې 2000 کې د بیا کولو غوښتنه کړې ده. او اسې خو به مسلم لیگ نور سره د نورو ډلو هم دا غوښتنه کوله چې انتخابات دې نه وشي، لیکن دا د 2000 کال خبره مسلم لیگ نون په اول ځل باندې کړې ده. او دې سره سره دا خبره مو کړه چې دې دا دعوه کوي چې د مسلم لیگ نون دا نظر دي چې په ملک کې سیاسي او اقتصادي چې کوم چیلنجونه دي، ننګونې دي، مشکلات دي، نو دا هغه حل چې دی هغه انتخابات دي. دا خبره بل یو بل مهمه خبره کړې ده چې یو لوی ډایلاګ پکار دی، مکالمه پکار ده، خبرې پکار دي. ډېر وضاحت خو نه کړی چې دا د چا ترمنځ پکار دی چې هغه راتلونکي انتخابات دا یقیني کړي چې راتلونکي انتخابات دې شفاف وي، صفا دي وي، درغړي دي وي. ماضي کې د پیپلز پارټي چې کوم پخوا د سنټ چیرمن او رضا ربانی هم دا څنګه تجلیس پیښ کړی وو، او هغه دا غوښتل چې د پاکستان فوج، د پاکستان اسټابلیشمنت کې ټول ادارې سیاسي دا دی یو ډایلاګ وکړي چې د هر ادارې خپل خپل مسؤلیتونه. او نن سبا پاکستان کې دا غوښتنه د ډیرو پارټیانو لخوا راغلې ده چې انتخابات د راتلونکي بغیر د فوج د شمولیت شي. دا دې ته اشاره ده، خو لیکن د دغه رنګ وضاحت نه ده. خود دا اله خبره کړې ده، او دا هم ویل دي چې انتخابات کمیشن چې کوم دی، سی پی او سیاسي ډلې دا د هم یو دی یقیني، او دې هم د یقیني کې انتخابات راتلونکي هغه کې درغلي نه وي. بل د نواز شریف خبره کړل چې سبا هغه د پروګرام چې دوی کوم په ذهن کې دی هغه به سبا د پاکستان نه د علاج لپاره بهر روانېږي.
سمه ده. نو د دغه بهر تلو اواله چې کوم واغې کې دوی ویلي چې یاره د نواز شریف ته ځینې دوایانې ورکولی شي چې د سفر قابلی، بیا دغه ایر امبولانس به راځي، که پاغې هم زمونږ اوریدونکي لږ پویا کوي چې دغه دروانګۍ د ده دپاره او یا د تللو څه تیاریانې دي؟
اور جی دلته دغه ستاسو د خبر جواب هم در کوم، خو لیکن دینه مخکې دا د اوس په پاکستان کې مخام دي، دفترونو وخت ختم شوی دی، لیکن تر اوسه پورې د نواز شریف هغه نوم چې کوم لیست دی فهرست دی چې ایسیل وتوی خلک نشي پوره چې پاغه لیست کې دي، تر اوسه پورې حکومت د دغه د خالی په لوس چې کوم د شنبه پر اوسه سره شوی و، نو دغه نوم چې وباسه تر اوسه پورې حکومت دغه نوم نه دی وستلې. او دغه سره پوهنه دي، لکه موږ سره تصدیق نشته د چا حواله، دا سره پوټونه دي چې کېدی چې د نواز شریف دغه نوم اونې وستل شو، او دا پوټونه د
چې امیګریشن ډپارټمنټ په ایئرپورټ باندې د نواز شریف سره د نومونه سره شروع کېدی چې هغه اجازه مور نه کړي هغه د پاکستان نه وړاندې داسې ویلي شوي وو چې د نواز شریف درې سره دغه د های کورټ دغه امر او حکم وي دغه بنیاد دی د پاکستان نه بهر لې شي پکې دا تازه راپورونه دي خبر کوم تصدیق سرکار نشته نو بهرحال مسلم لیگ نوم اعلان کړی چې شباب غزی او هغه ته پاره داسې دوایان ورکول کیږي چې اگر د جوګش هغه د پاکستان نه سفر ته جوګش چې لاړ شي
ډېره مننه طاهر خان صاحب اوریدونکو وام اوریدل چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو غونډه کړې ده په لاهور کې بیا یې خبري اعلان ته هم وینا کړې ده دا په داسې حال کې ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره برتانیا ته د تګ تیاری کوي په دغه باندې هم د طاهر خان وینا تاسو واوریدل چې کوم د هیواد نه د وتلو د بندیز لیست دی یا ای سی ایل چې ورته وي هغه نه د نواز شریف نوم لا هم نه دی ایستل شوی نو دغه خبره هم لا واضحه نه ده چې دغه عمل به کله کیږي ځکه چې اوس خو دفتر بندې بهرحال د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پېښور کې د ماښام 5:30 شوې د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډې اورو
پاکستان مسلم لیگ ویلی د ګوند رهبر نواز شریف به سبا د علاج لپاره بهر هیواد ته ځي نن په لاهور کې د دې ګوند غونډه وشوه چې بیا تفصیل د مسلم لیگ جنرال سیکرټري احسن اقبال خبر اعلان ته ورکړ هغه ویل چې په کارو نواز شریف 15 ورځې له مخه د علاج لپاره بهر تللی وای خو د پونه حکومت یې په بهر تګ کې خنډونه اچول په شمالي وزیرستان کې خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې معدنیات سرکاري ګرځولو پر ضد احتجاج سعودي حکومت د نومبر په 14 اسمبلی څخه د معدنیات د سرکاري ګرځولو قانون منظور کړی چې اپوزیشن ګوندونه مخالفت وکړ نن په سینما کې خلک د دې قانون پر ضد احتجاج په توګه راوتي وو د پاکستان بشري حقوقو سازمان پر حکومت د حکومت فعال ادریس خټک د ژر منډلو شخ کړی دی اعلان وسپانه لیکي چې ادریس خټک د نومبر په 14 نیټه وخت یې دا سر سموت شو چې لا کوله خټک سوابي ته پلار او رسپانه زتوی چې ادریس خټک ډرایور شازوار په امبار پولیس سټېشن شکایت درج کړی چې څلور نامعلوم کسان د سوابي پر انټرچیج د دوی موټر درولي او هغه یې تښتولی د خیبر پښتونخوا پانګو ضلع کې په چک پوسټ حمله کې پولیس والا وژل شوی د سیمو پولیسو مشر ډي اس پي چوکات علي شاه مشال لري ټول د پېښنن شاوخوا یولس بجې د تورې وړې په سیمه کې شوی افغان چارواکي وایي نن په کابل کې بمی چاودنو لښکر لږ څلور افغان عسکر ټپیان کړي دي د کورنۍ چارو وزارت او پولیسو ای پی خبرې جاسوي 14 په کابل کې د پوز له روزنیز مرکز سره نږدې شوی د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي د بریالي عملیات په نتیجه کې د داعش ډلې په 215 وسلوال افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي په نړۍ د وسلو سره کاغو د کورنۍ شاوخوا 400 مېرمنې او ماشومان هم ملګري دي په هنګ کانګ کې پولیسو هغه په هنتون محاصره کړی چې پکې په سلګونو حکومت ضد مظاهرچیانو پناه اخیستې پرون پولیسو هم سږي سره بړګولي او کوتک استعمال کړ چې دا رنګ هغه مظاهرچیان په شاوته وي چې د تیر څو ورځو راهیسې پولیټکنیک کې مستي قبضه کړی یا امریکا په ایران کې پر مظاهرچیانو د طاقت استعمال او هلته د انټرنیټ شبکو د بندېدو غندره کړې سپینې ماڼۍ پرون په بیان کې ویلي چې امریکا په ایران کې د خلکو د سولیز احتجاج ملاتړ کوي
د مشال ریډیو خبرونه کې درته عبدالحی کاکل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې ک او اوس په واوري چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي دي په اسلام آباد کې زمونږ خبري احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي امکان سرګندېږي چې نواز شریف سبا د شروع په ورځ د علاج په غرض د ملک نه بهر لاړ شي ځکه چې لاهور های کورټ نوموړي ته په غیر د باندونو جمع کولو د سفر اجازه ورکړو د فیصلې وروسته د حکومت هغه ټول کوششونه ناکام شول چې نواز شریف بهر ملک ته ولاړ نشي رسپانه لیکي وفاقي کابینه به د لاهور های کورټ پریکړه چیلنج کولو یا نه چیلنج کولو فیصله کوي خو حقیقت دا دی چې نواز شریف هغه څه ترلاسه کړل کوم چې هغه غوښتل رسپانه لیکي نواز شریف له هم پکار دي په عدالتي فیصلې دی په مکمل توګه عمل وکړي او چې کله یې هم طبي حالت خشي نو فوراً د پاکستان ته راشي ځکه چې عدالت پر کم اعتماد وکړو نو هغه ته دې څه نقصان نه رسوي نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانې لیکي لاهور های کورټ د نواز شریف نوم ای سی ایل نه د وستلو حکم په ورکولو سره د باندونو جمع کولو حکومتي شرط رد کړي دی او نو موړی ته د سلور اونو لپاره بهر ملک ته تلو اجازه ورکړو ورسپانې لیکي د لاهور های کورټ فیصله پر ضد حکومت سپریم کورټ ته د تلو وروسته د دا معاملہ زنڈولے شی خود ازنی وزیرانو تر مخا چی حکومت دا فیصلے پر زد اپیل نہ کوی کما چی ایوخا فیصلہ دا ورسپان لکی دا حکومتی میڈیکل بورڈ تر مخا دا نواز شریف طبی حالت خن دے نو حکومت کو پغیر دا سخن جوڑولو نو موڑے بہر علاج تتلو لپارا پریک دی نو اپوزیشن او حکومت ترمینزا موجود دا تاو تریخوالے ورسرا تر سا حدا راکا میدلے شی جنگ ورسپان پخپلی اداری کی لکی دا تیرو چو میاشتو راہ سے پا ملک گرانی دیرا زیادہ شوی دا دا دوایانو پا نرخونو کی دا اضافی اروس تا دالونو میوو او وست سبزیانو پا نرخونو کی ہم یو دم دیرا اضافہ شوی دا چلو جی دا اولس مشکلات یو پا دو شوی دی او حالات خدا دی چی دا حکومت لخوا نرخون تاکلو باوجود پا دکانونو کی دا شایان پا گران نرخ خرسولے کی گی خوتر وسا دا حکومت لخوا دا گران فروشو پر زد سو کتلی گامونو پا نظر را نغلل ورسوان لکی حکومت چی دا کم و شایانو نرخون وٹا کی نو دا دی ہم یقینی جو اڑوی چی دکاندارانو تا دا حقینا لک پا کم نرخ ملاوی گی او بیا کئی دکانداران دا تاکل شوی نرخ نا پا زیادو پیسو خرسوی نو پر زد دی گامونو پور تکڑی زکا که حالات هم دا سی روانو نو لر ندا چی اولس با دا گرانی لوجی دا حکومت پر زد سڑکونو تا راووزی
دسی می حالات او دو نڑای مطبوعات
د جرمنی خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې د پاکستان د پولیسو په حواله ویلي دوی تحقیقات شروع کړي چې وګوري له ماشومانو سره د جنسي تعلقاتو په تور نیولي یو پاکستانی وګړي د همدې جرم له نړیوالو شبکو سره اړیکې لرلې او کنه. بل خو د امریکا غږ په ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي چې د کابل د هوا د ککړتیا موضوع ډېره پیچلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا
د جرمنی خبری ایجنس ویلی د پاکستان پولیس هڅه کوي له ماشومانو سره د جنسي اړیکو په تور د نیولې یو پاکستانی کس له نړیوالو شبکو سره د هغه د اړیکو موضوع وپلټي. دا له هغه وروسته ده چې د مجرم منلې چې له لږ تر لږه دیرش ماشومانو سره د جنسي اړیکو ویډیوګانې پر انټرنیټ خپرې کړې دي. دا کس ایاز نومیږي او په برتانیا کې هم له ماشومانو سره د جنسي زیادته په تور له بند تیرولو وروسته پاکستان ته لیږل شوی. د پنجاب د راولپنډای د پولیسو مشر فیصل رانا د تیر نهې په ورځ وویل چې ایاز یې هم په یاد خار کې نیولې ده. په لیکنه کې د بل پولیس چارواکي رائے مظهر په حواله ویل شوی دوی د یو شمېر هیوادونو له پولیسو سره په رابطه کې دي چې د نیول شوي کس د نړیوالو اړیکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ایاز چارټرډ اکاونټنټ دی او له برتانیا پاکستان ته تر تلو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت سره د یو سلاکار په توګه دنده کوله. لیکنه د خیبر پختونخوا د وزیر شوکت یوسفزی په حواله زیاتوي په دې اړه پلټنې کوي چې له ماشومانو سره پر جنسي اړیکو لرلو روغ دی او کس څنګه په حکومت کې ځان ته کار پیدا کړ. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې او لیکنه وایي که څه هم په دې اړه رسمي شمېرې نشته چې په افغانستان کې د هوا د آلودګۍ له وجې د پیدا کېدونکو ناروغیو له لاسه هر کال څومره کسان مري، خو د سټیټ آف ګلوبل ایئر په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې په 2018 زیږدیز کال کې د ناروغیو شاوخوا 26,000 افغانان مړه کړي دي. د همدغه کال لپاره د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې بیا د افغانستان په جګړه کې د وژل شو افغانانو شمیر 3,403 ښودل شوی. لیکنه وایي کابل د نړۍ په یوه داسې ښار بدل شوی چې د هوا د ککړتیا کچه ډیره لوړه شوې. د کابل آبادی دا مهال 6 میلیونه ده چې د کال زیاتره ورځې د لوګي او لړې څادر ورباندې غوړېدلې وي. په تیره د ژمي په موسم کې د ښار اوسیدونکي د ځان ګرم ساتلو لپاره هر څه چې عمومي بلوي. نتیجه دا چې د کابل اوسیدونکي د خپلو کورونو دننه زهرجنه هوا تنفس کوي. د سټیټ آف ګلوبل ایئر ادارې څېړنو ښودلې چې په 2018 زیږدیز کال کې د هوا آلودګۍ له وجې لمړو شو افغانانو څخه 9,400 د هغوی د خپلو کورونو د هوا د ککړتیا له وجې ژوند له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي د افغانستان د اوږدې مودې جګړې د هغه هیواد حکومتونه دې ته نه دي پرېښي چې د ماحولیاتو پر موضوع کار وکړي، خو په وروستیو کې د افغانستان د ماحولیاتو ادارې له سړکونو د زړو ګاډو د لرې کولو یو کمپاین پیل کړی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جرمنی خبری ایجنسی ڈی پی اے وای د سریلانکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګوتابا راجاپاکسا تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. نوموړی د دفاع محکمې پخوانی مشر او د پخوانی ولسمشر ماهندا راجاپاکسا ورور دی. د ګوتابا څخه د پاسه 25% رایې ګټلې دي او د هغه مخالف او د واکمن ګوند امیدوار د انتخاباتي نتیجو نه وړاندې خپل ماتې منلې ده. د دې لیکنې مهم ټکی له انیس اجمل اورو.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے لکھی د سریلنکا د دفاع محکمې پخانی مشر ګوتابایا راجاپاکسا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نومبر په 14مه په رسمي توګه کامیاب ګرځول شوې ده. د په سریلنکا کې سږ کال د ایسټر په موقع د برید وروسته لومړني صدارتي انتخابات وو. په دغه برید کې له 200 زیات کسان وشل شوي وو. اجانس د انتخاباتي کمیشن په حواله ویلي راجاپاکسا 25.5% رایې ګټلې دي او دغه مهم مخالف او د واکمن ګوند نیو ډیموکراتیک فرنټ اتحاد امیدوار ساجید پریمداسا نږدې 2.5% ووټونه اخیستي دي. راجاپاکسا د خپلې بریا اعلانې درسته ویلي خپلې ټولې ژمنې به عملي کوي. په سریلانکا کې د انتخاباتو پر مهال د تشدد او د قانون د خلاف ورزیانو پیښې هم رپورټ شوې دي. خو د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي چې د حالاتو پر رایې اچونې هیڅ اغیز نه دی کړی. اجانس لیکي راجاپاکسا خپلو پلویانو ته ویلي چې د بریا جشنونه دې په پرامنه طریقه ولمانځي. بلخوا د واکمن ګوند امیدوار ساجد پریمداسا د انتخاباتو د نتیجو نه وړاندې خپل ماتې منلې وه. د نوموړي د ماتې له وجې په کابینه کې داغه د ګوند درې وزیران له خپلو څوکو لرې شوي دي. د سریلانکا نوي ولسمشر به د کابینې د وزیرانو مشر وي او هغه په آیني توګه کولی شي چې د خپلې خوښې نوې کابینه وټاکي. اجانس لیکي نوي منتخب شوي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د پخواني ولسمشر ماهندا راجاپاکسا ورور دی. ماهندا د 2005 کال تر 2015 پورې د سریلانکا ولسمشر وو. ګوتابایا په دغه موده کې د دفاع سیکتر وو. ورته د تامل یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د چارو دنده ورکړل شوې وه. تامل یاغیانو ته په 2009 کال کې ماتې ورکړل شوه. ډی پی ایل کې پاکستان او هند په هغو لومړنیو هیوادونو کې شامل دي چې وزیر اعظمانو یې ګوتابایا ته د بریا مبارکي ورکړې ده. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي مشرتابای د سریلانکا نوي ولسمشر او دغه د حکومت له غړو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا نورو پیاوړي کولو لپاره کار کول غواړي. دغسې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په ټویټر راجاپاکسا ته لیکلي غواړي چې د دواړو هیوادونو د هغې د ولسونو ترمنځ د اړیکو زیاتولو او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ سپه شپږ 120 کیلو هرتز لنډې سپې 2110 15,000 15,000 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د ننګرهار څخه د را رسیدلو رپورټونو له مخې د داعش ډلې غړي د افغانستان حکومت ته تسلیمیږي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل مشال ریډیو ته ویلي دي تر اوسه پورې د داعش مشپک 125 غړي تسلیم شوي چې د دوی کې 400 مېرمنې او ماشومان او 225 وسلوال شامل دي. په دې حقله تفصیل د جلال آباد نظم خبريال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې لدغه تسلیم شو داعش وسلوالو څخه یو 33 تنه چې په 1300 ورځو کې په اچین ولسوالۍ کې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي ول. د یکشنبه یا اتوار په ورځ د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل په تسلیم شوو داعشیانو کې اکثره د پاکستان د قبایلي ضلعو سره تعلق لري.
موږ ته چې ټول د داعش پورې تړاو چې درلوده تسلیم شوي یعنی ول شوي دي تر اوسه پورې 225 کسه نارینه دي. د دې نه علاوه 190 ښځې او 200 ماشومان هم دي چې دا 398 کسان کېږي. د تسلیم شوو کسانو نه نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسه دي او 200 کسه مخکې تاسو ته ښودل شوي وو. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
دا چې د تسلیم شوو د دایشیانو خزی او ماشومان به لسه ډول برخلیک سره مخ کیږي؟ د دې پښتنې په ځواب کې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل،
هغه چې افغاني ادبا دي که ښځې دي که ماشومان دي، پالیسي هم دا ده چې هغوی باید خپلو سیمو او منطقو ته خپلو خپلوانو ته لاړ شي. هغه ښځې او ماشومان چې د بهرني هیوادونو پورې دي هغه کابل ته لیږو. مرکزي حکومت به د هغوی باره کې تصمیم نیسي، او هغه ښځې او ماشومان چې اورکزو دي، د پریدو دي یا د باجوړ سیمو پورې دي، هغه دلته په ننګرهار کې دي. که چېرې مشران د هغه خوا نه راشي، موږ دې ته حاضر چې دا هغه ته وسپارو.
تسلیم شوی د ایشان وایي چې په جماعتونو کې ملایانو په افغانستان کې جهاد ته اسولي ول. د عبدالملک په نوم یو تن وویل،
پاکستان د قبایلو اوسیدونکو د تیرا مونږ ته په جماعتونو کې په ملایانو پنځه وخته مانځه کې کنه هټې ملا دا دعوت راکې دوشه تاسو هلته په افغانستان کې جهاد وکړي، هلته مرتد دی او کافر دی. مونږ ته هر څه معلوم شو چې دا د استخباراتو یو جنگ دی، نو په دې وجه باندې مونږ راغلو د سولې پروسې ته یو ځای شولو.
د بختیار په نوم یو بل تن مشال راډیو ته وویل،
د کونړ اوسیدونکو مات نو لکه مثال مونږ ته پته ولګي درځ د خلک چې کوم دي د خو الله رضا د پاره نه دي. دولت په عملیات شروع کړ، صحیح کله راتنګ شو او لکه مثال مونږ موقع پیدا کړ هم د ستره و خپل دولت ته تسلیم.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وایي چې ملي امنیتي ځواکونو د خې امغګۍ په بنیاد د داعش ټغر له ننګرهار ټول کړی دی.
نن د داعش یعنی اخیری نه پاتیا د پننګرهار کې څه پاتو شونی چې لري هغه به تاسو ان شاء الله څو ورځې بعد بیا هم وګوري او د میز بدایز د سلاډه کې
د دې په خبره په دی ورستیو کې ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په دې توانی دیلی چې په دایښ وسلوالو ساحي تنګ کړي چې له عملی هر ورځ ملي امنیتي ځواکونو ته په لزګونو دایښان لغپلو میرمنو او ماشومانو سره یو ځای تسلیمیږي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
A Case of Exploding Mangoes د کتاب نوم دی. د دې کتاب لیکوال محمد حنیف په دې کې په ټوکو ټوکو کې د پاکستان په پوز نیوکه کړي. د کتاب د پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د زمانې حال وای. په کې لیکوال وایي د پوز پر ضد نه دی، خو کاغوی سمې ناسمې فیصلې کوي نو د حق لري چې پر ضد یې لیکل وکړي. د فرانس خبری ایجنسی ایف پی په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی یې له نجیب عامر اورو.
د فرانسې خبری اژانس لیکي د دې باوجود چې په پاکستان کې پوز د بیان پر ازادۍ محدودیتونه لګولي، خو د لیکوال محمد حنیف د چاودیدونکو امونو دوسیه په نوم کتاب چې پخوا په انګریزي ژبه خپور شوی و اوس د پاکستان په ملي ژبه اردو هم ژباړل شوی دی. محمد حنیف دا ناول په 2008 کال کې لیکلی او په کې یې په 1988 کال کې د پخواني پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د تیارې د غورځېدو تر شا د فرضي کیسو په اړه لیکل کړی دی. جنرال ضیاء الحق چې په حقیقي ژوند کې یو مذهبي او خیلاس ډیکټاټور او د افغان جهاد ملاتړ کاوه، محمد حنیف په دې ناول کې د یو مسخره کس په توګه انځور کړی دی او هغه د کلمو د چینجو سره په جنګ اخته دی. که څه هم دا ناول له مزاح نه ډک دی، خو ځای پر ځای پکې د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنت نیوکې هم شوې دي. په کتاب کې راغلي چې پوز ماورای عدالت وژنو کې لاس لري، پر خلکو تشدد کوي او د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره د جهادیانو د بغاوت ملاتړ کوي. دا غنی وکی دی چې د بشری حقوقو کارکونکي په حقیقي ژوند کې پر پاکستانی پوز کوي او پوز دا تورونه ردوي او تروسه کوشش کوي چې په پاکستانی رسنوي کې په ډیاړه سخباره نشي. 55 کلن محمد حنیف چې اوس لیکوال، شنون کې او خبريال دی، تر دې وړاندې د جنگي پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې ده او په پوځي یونیفورم کې پاتې کېدو ورته په هغه اداره کې زیات معلومات په لاس ورکړي دي. هغه وایي له پوځ سره مینه لري، پر ضد نه دی، خو که دا اداره غلط کارونه کوي، په سیاست کې مداخله کوي او خلک ترې تم کوي، نو هغه بیا حق لري چې پر ضد لیکل وکړي. د محمد حنیف دا ناول د ضیاء الحق زمانان زوروي او په 2008 کال کې چې په انګریزي ژبه چاپېده نو په پاکستان کې د بل پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف حکومت و. خو دا چې کتاب په اردو ژبه نه و خپور شوی نو ښایي ډیرو کمو خلکو به لوستلې وي. خو اوس چې د پاکستان په قامي ژبه خپور شوی نو اټکل کېږي چې زیات خلک به یې ولولي او ښایي غبرګونونه هم مخې ته راشي. د فرانسې خبري اژانس لیک کې د محمد حنیف دې ناول په نړیواله کچه هم د خلکو او کره کتونکو پام ځان ته اړولی او د انګریزي ژبې د معاصرو لیکوالو تبصرې په مخې ته راغلي دي. د یاد کتاب نوم د بروکر په نوم ایوارډ ته هم وړاندې کړل شوی دی. نړیوال کره کتونکي د محمد حنیف مقایسه د انګریزي ژبې د مزایا لیکونکو جوزف هیلر او کورت وانی ګوډ سره کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پېښور ایڈوارډز کالج د انتظامی چارو او ملکیت په اړه غیر یقیني صورتحال لا هم دوام لري. د خالی په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان وویل چې د یاد کالج د سرکاري ملکیت ګرځولو په اړه ګنګوسې ناسمې دي. خو د صوبې د عیسویانو ټولنه وایي که گورنر او صوبایي حکومت دغه ګنګوسې ناسمې بولي نو د ایڈوارډز کالج چارې د چرچ ته وسپاري. په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ د څو کلونو راهیسې عدالتي مقدمې هم روانې دي. په دې اړه نور حال د یوې لنډې دمې نه پس. په خیبر پښتونخوا کې د عیسائی ټولنې مشران وایي صوبایي حکومت دی د پېښور ایډوارډز کالج د سرکار ملکیت ګرځولو نه ډډه وکړي ځکه چې دا د کلیسا ملکیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د خالی په ورځ د دې صوبې گورنر شاه فرمان یوې خبري غونډې ته وویل چې د یاد کالج سرکاري کولو په اړه ګنګوسې ناسمې دي. نوموړي دا د موجوده حکومت د بدنامولو هڅې وبللې. خو د چرچ آف پاکستان مشر او د خیبر پښتونخوا د عیسویانو بیشپ سرفراز پیټر بیګام شاه لیډیو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې حقله مطمئن نه دي.
اوس گورنر صاحب چې وایي چې دا نیشنلایز نشته نو مہربانی سر آپ یا آگے مینجمنٹ منگتا حوالے ہو کی اور جو لکل امراہ کی منگتا آرڈر ہم کی کنا بیا اصلی مہم خبر اور بیا صبح سولڈ خبر ہو بیا بھائی کنا نمبر ایک ڈال دے تو منگا تر آگے پوری بمت میں نہیں کل پوری چی دے مینجمنٹ منگ سر نہیں لکا منگا غوالو چی 2016 فیصلہ کم چی ہائی کورٹ والے شوے دے آگے تھا آگے پان دے لگتا غور رکھیے اور آگے پہ مطابق منگتا ہر سزرا کی کرنا.
د پېښور ایډوارډز کالج په 1900 کال کې د پیرنګیانو د واکمنۍ پر مهال د عیسایانو چرچ مشن سوسایټي جوړ کړی و. د ښه تعلیمي معیار او نظم له وجې مشهور دې کالج څخه په لسګونو زره ځوانانو زده کړې کړي چې پکې ګڼ شمېر یې اعلی حکومتي او پوځي څوکیو ته رسیدلي دي. د دې کالج زیاتره انتظامی چارې د کلیسا تر انتظام لاندې وي. خو په 1940 کال کې د یو حکومتي امر تر مخه دا چارې بورډ آف گورنر تا وسپارل شوې چې مشري یې صوبایي گورنر کوله. په 2018 کال کې د کالج د انتظام چلولو په اړه عدالتي شخړه شروع شوه. په دې حقله د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو استازي او د واکمن تحریک انصاف غړی ویلسن وزیر وای د دې کالج د سرکاري ملکیت نه ګرځولو په اړه د گورنر شاه فرمان خبره سمه ده. دی وای ایډوارډز کالج به تل د چرچ ملکیت وي او د پخوانی ترتیب مطابق به اوس هم گورنر د دې د انتظامی بورډ مشري کوي. ویلسن وزیر وویل
ایګوت کالج پرنسپل او بشپ دی د تلی دی کوټ نه نو ولتنه یو طرفا ډیسیژن خسته دی چې مطلب دی چې د ایګوت کالج چې کنه دا زمونږ دی او د کې گورنر بورډ او گورنر چې کنه د کارنښت او بیا دی خپل یو بورډ او گورنر جوړ کړی دی. بیا دا چې 2018 کې بیا بشپ تلی دی عدالت کنه نو عدالت چې کنه هغه گورنمنت په حق کې فیصله ورکړی دی. خود دا نیشنلایزیشن پرابلم نه دی, دا یو ایڈمنسٹریټیو مسله دی او بس گورنمنٹ چې دی گورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب یو مترجم مشترکه اجلاس شوی او هغه کې هغه ایډوارډز کالج جوړ بورډ اف گورنر چې دی هغه بحال کړی دی.
ویلسن وزیر زیاتوی دی د عیسویانو په شمول ټولو مذهبي اقلیتونو ته ډاډ ورکوي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ حکومت یې د حقونو تحفظ ته ژمن دی.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخه په غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
او اوس هم ورزو د افغانستان په اړه یو رپورټ. په افغانستان کې د ککړې هوا یا آلودګۍ ستونزه د مرګونو له پلوه د هېواد د څو لسیزو تر جګړې هم زیاته ننګونې ګرځول شوې ده. یوه نړیواله څېړنیزه اداره سټیټ آف ګلوبل ایئر وای چې په 2018 کال کې ککړې هوا تر 6000 زیات افغانان وژلي وو، چې د دې په مقابل کې هم په دغه کال کې په د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په جګړه کې خو شادرې نیم زره کسان وژل شوي وو. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس ایجنسی ریپورت د عبدالحکیم کرناورو.
د کابل د بیکور خلګو په دې کیم کې یو مور ناشته ده په بخاری کې اور بلوي چې اخلای پخلای په وکړي او سره ځان او ماشومان له یخنی هم وژغوري. ورسره نږدې د دې خاوند یوسف له خپلو ماشومانو سره ناستی. هغه وایي چې د ککړی هوا له وجې ماشومان ناروغ سو او مړ سول.
دا پنځه ماشومان مونږ د دې هوا او د غریبۍ او د دې حساب نه مونږ د لاس ورکړي. یا د مثال د ډاکټر د دواګانو د بے وسائی نہ مثال نہیں سو پہ کولا زکا 500 روپے مانی بت دی اورا جس سو بس دا بچان دی چھت کے اترا اڑو وسر کوی اس پا اورا دتی تیرا وے.
یوازی یوسف ماشمان للا سن دی ورکڑی بلکہ یوا چڑن کی ادارہ سٹیٹ آف گلوبل ایئر وائی په 2018 کال کی ترشپروش وزر زیات کسان د حوالہ ککڑتیا وجل سویو. د دې په مقابل کې د ملګرو ملتونو په وینا جګړې په هغه کال شاوخوا 3000 کسان وژلي ول. کابل د نړۍ له هغو ښارونو دی چې هوا یې زیاته ککړه ده. دا ښار زیاتره وخت په ککړه هوا پوښلې وي. خلک په کورونو کې سکاره، پلاستیکان، ربړونه او خځلې سیزي. د هوا ککړتیا یا آلودگی په ماشومانو کې سینه بغل او نوري ناروغي زیږوي. په کابل کې د ماشومان لپاره د اندرا گاندی روغتون ډاکټر سیف الله وای دوی له د آلودگی له وجې ناروغ شوي کسان ورغړل کیږي.
مریض بسیار به حد زیاد داره.
موږ ډیر ناروغان لرو. په یو اتاق کې لس بسترې دي خو کله نه کله پکې ډیرش ناروغان لرو.
همي بسترې ته روز میشه کې مو تقریبا 30 مریض می داشته باشیم.
د بیوزلی له کبله خلک د سون مواد نسرانی ولای برکی یا د بجلی هټران په بای ګران او زیاتره وخت برېښنا نه وي. زاړه موټران او جنریټران هم د هوا د ککړتیا لامل دي. د کابل چاپیریال ساتنې ادارې د زړو موټرانو مخنیوي پروګرام پیل کړی دی. نرګس مومند د کابل ښاروالۍ ویانده ده
اگر هر یک ما از هم چیزای مشخصه که از طرف ښاروالۍ کابل باشن توصیه داده میشه
که ار څوک د کابل ښاروالۍ په لارښوونو عمل وکړي نو ښایي آلودګي کنټرول شي او څه چیلنج ونه لرو. که چیرته خلک زمونږ ملاتړ ونه کړي او ډیرانونه په معلومو ځایونو کې ونه غورځوي او په کورونو، حمامونو، سوناګانو کې د سون مناسب مواد ونه کاروي نو موږ به تر کلونو پورې له دې ناسور سره مخامخ یو.
رقم یک زخم ناسور تا سالهای آینده هم بر ما بمانه.
حکومت پر تلویزیونونو، جمعاتونو، ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چاپیریال په اړه په خلکو کې د پوهاوی کمپاین پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخره کې یو وار بیا د عبدالحکیم کرنا د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان مسلم لیگ ویلی د ګوند رهبر نواز شریف به سبا د علاج لپاره بهر ځي. نن په لاهور کې د دې ګوند غونډه وشوه چې وروسته د مسلم لیگ جنرال سیکرټري حسن اقبال خبر اعلان ټول په کار و نواز شریف 15 ورځې لمخه د علاج لپاره بهر تللی وای خو د پونه حکومت دا په تک کې خندونه اچول. حسن اقبال ول په غونډه کې دا غوښتنه بیا وسوه چې پاکستان کې دی په 2020 کال کې انتخابات وسی او د دې د شفافیت لپاره دی د ټولو ګوندونو په مشوره الیکشن کمیشن یو نظام جوړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې معدنیاتو سرکاري ګرځولو پر ضد احتجاج شوی. حکومت د نومبر په 13 نیټه د اسمبلی څخه د معدنیات د سرکاري ګرځولو قانون منظور کړی و چې اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت کړی. نن په سپینوان کې په دې تړاو خلکو احتجاج وکړ او د دې قانون مخالفت یې وکړ. د پاکستان بشر حقوقو سازمان پر حکومت د حقوقو فعال ادریس خټک د جرم موندلو شخ کړي. ډان وسپانی نن لیکلي ادریس خټک د نومبر په 13 نیټه هغه وخت د اداره سره سم وټشتو چې کا کوټه خټکا ثوابي ته پلارو. د خیبر پښتونخوا په انګوز ضلع کې پر چک پوسټ حمله کې یو پولیس والا وژل شوی. د سیمې د پولیسو مشر د ایس پی شوکت علی شاه مشال ډیډ ټول همین شاوخوا یوولس بجې د تورې وړې په مرکزی لاره جوړه شوې. د پولیسو په پوسټه یو نامعلومه کس هغه وخت ډزې وکړې کله چې سرتیرو یې د تلاشۍ لپاره ودرولې. افغان چارواکي وایي نن په کابل کې دومي چاودنو لښته لږه څلور افغان عسکر ټپیان کړي دي. د کومې چار وزارت او پولیسو ای پی خبري اژانس ویلي دا چاودنې په کابل کې د فوج پر روزنیز مرکز شوې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکو تر اوسه او بخشي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي تر اوسه د بریالي عملیات په نتیجه کې د داعش ډلې 215 وسوال افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. د دوی په نه له دې وسوالو سره د هغو د کورنۍ شاوخوا 400 مېرمنې او ماشومان هم ملګري دي. په هانګ کانګ کې پولیسو هغه پوهنتون محاصره کړی دی چې په کې په سلګونو حکومت ضد مظاهرچیانو پناه اخیستې ده. پرون پولیسو هنزو ګیز د ربړو ګوري او کوتک استعمال کړ چې دا رنګه هغه مظاهرچیان په شاو تنبوي چې له تیرو څو ورځو راسي پروټیکنیک یونیورسټي قبضه کړې ده. امریکا په ایران کې په مظاهرچیانو د طاقت د استعمال او هلته د انټرنیټي شبکو د بندېدو غندنه کړې ده. سپین مانی پرون په بیان کې ویلي امریکا په ایران کې د خلکو چې سولیز احتجاج ملاتړ کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. اوس پورا پښپاګو بجو هم په دې سپوتا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. د مشال ټولو همکارانو ترڅنګ زه منور شاته اسنه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو خان او آباد اوسئ.